السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. د دې سات ډیره برخه تر شنه اسمان لاندې 19 پرګرام ته ځانګړي شوی. په دې پرګرام کې په افغانستان کې د غنمو پر کموالی خبرې کیږي. په دې ورسوي کې داسې اندېښنې هم راپورته شوې چې د افغانستان تولیدونکي غنم پاکستان ته قاچاق کیږي. په همدې اړه خبرونه د اسمت سروانی کوربه د هیر د چې خبرونه واوري او زنګورته وهي. خو په سر کې پام وکړئ سو لنډو خبرونو ته. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرونی خپور کړ ویلي دي چې طالبان باید د افغان خبریال علی اکبر خیرخوا د تری تمکیدو مسأله وڅاري او تحقیقات وکړي. د کمیټې په ورته وخت کې طالبانو غوښتي چې د خزینه خبریالانو په کار کولو کې هم د خند راغلی خند لمنځه یوسي. د دې کمیټې د آسیا د برخې همغږی کوونکی سټیفن بیتلر وایي په کابل کې د خبریال علی اکبر خیرخوا او په هرات کې له خبری غونډې څخه د خبریال مرجان وفا استل هغه اندېښنې پیاوړې کوي چې د خبریالانو په برخه کې شته. د فوټو ژورنالیست خیرخوا د کورنۍ غړي وایي چې دای د سه شنبې په ورځ د کابل له کوټې سنګي سیمې څخه تری تم شو. بلورتا د خبریالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې ده چې د خزینه ویندویانو لپاره یې د مخ پټول جبري کړي او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې ښځو ته د کار ازادي ورکړي. د فدراسیون په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د طالبانو نوی حکم د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې هدف یې له ټولنیز ډګر څخه د ښځو تری تم کول دي. د پنچیر د پریان ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو له لوري د لسو ملکیانو د نیولو خبر ورکوي. په سیمه کې یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل چې طالبانو دا کسان د جمعې په ورځ ناوخته له ځانونو سره بیولې دي. د پنچیر امنی قومندان مولوي داد محمد بطار ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ او ویل چې دوی دا کسان د دې لپاره بوولي چې مشکوک وو او د ولسوالۍ په مرکز کې ترې څېړنې کوي. د ننګرهار امنی قومندانۍ د سرخرود ولسوالۍ په هجرت سیمه کې د واده په مراسمو کې د ډزو پر مهال د ناوې د وژل کېدو راپورونه ردوي. د ننګرهار د امنی قومندانۍ ویان حافظ عبدالبصیر زابولي ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د واده په مراسمو ډزې شوې خو د نوموړي په وینا په دې پیښه کې یوازې درې کسان ټپیان شوي دي. زابولي د پیښې د علت په اړه څه ونه ویل خو له دې مخکې سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې د پیښې عاملان تر اوسه نه دي پیژندل شوي او په اړه یې څېړنې روانې دي. او روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک ولایت د یو مخنیولو لپاره نهایي هڅې پیل کړې دي. د اوکراین ولسمشر وایي چې روسي ځواکونه د دې سیمې د ښارونو د نیولو لپاره ړندې بمباري کوي چې په نتیجه کې یې سلګونه ملکیان وژل شوي دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. افغانستان سشکل د خلکو د غذایی اړتیاو لپاره څباندې 2 میلیون تنه غنمو ته اړتیا لري. نن په دې تشنه آسمان لاندې خبرونه کې په همدې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. هیله ده چې تاسو اوریدونکي به هم په دې خبرونه کې په خپلو پیغامونو سره ګډون وکړي، د خپل سیمې وضعیت به بیان کړي چې د خوراکي موادو اړتیا څومره ډیره شوې ده یا د خوراکي موادو بیې څومره لوړې شوې دي او د خلکو په ژوند څومره اغیز کړی دی. د طالبانو د حکومت د کرنی وزارت اټکل کوي چې افغانستان څباندې 2 میلیون ټنه وارداتي غنمو ته اړتیا لري. کروندګر وایي سشکال د وچکالۍ له کبله د غنمو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله کم وو. کروندګر وایي
موږ دغه بدمرغي لرو چې بازار سیزن د غنمو شي خلک کاچاک کوي. پاکستان د بیا یو مشکل موږ ته جوړي کړي. دغه حکومت نو غوښتنه ده چې په جدیت سره دې شي مخه ونیسي.
د طالبانو د حکومت د کرنی وزارت وایي چې د هیواد د اړتیا وړ ټولو غنمو په سلو کې شپېته د افغانستان له خپلو محصولاتو ترلاسه کیږي. د دې وزارت ویندوی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې افغانستان باید لا هم تر 2 میلیون ټنه زیات غنم وارد کړي. د همدارز ویلی تر اوسه پوری حاصلات پور نه دی ټول شوی، خو د 2.2 میلیون ټنو ترمنځ غنمو ته اړتیا ده چې باید له بهره وارد شي. د طالبانو حکومت په یو فرمان کې بهر ته له افغانستانه د غنمو وړل په کلکه منع اعلان کړی دی، خو لکه څنګه چې مو د کاروانګر خبرې واورېدې نور هم دا وایي چې لا هم د غنمو قاچاق مخنه ده نیول شوی او په پلو بهر ته غنم وړل کیږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته خوراکي موادو ته د خلکو اړتیا څو ځلې زیاته شوې، ځکه د کورنیو د اقتصاد له کمزوري کېدو سره غنم تر ټولو ارزانه خواړه دي چې بې وزلې خلک یې ترلاسه کولی شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ادارې د پنځشنبه په ورځ پر نړیوالو شغ وکړ چې باید د افغانستان خلک هیر نه کړي. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام ویلی و چې د افغانستان په سلو کې ونی وی وګړي کافي خواړه نشي ترلاسه کولی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری پر اساس په افغانستان کې د خوراکي موادو امنیت تر بل هر وخت کم شوی او د افغانستان د نفوس تر نیمایي ډیر په بشري مرستو متکی دي. د کډوالو لوی کمیشنری ویلی په افغانستان کې اقتصادي بحران او لوږه نور هم په زیاتېدو ده، او له کبله په هرو دو تنو کې یو تن باور نه لري چې د راتلونکو ډوډۍ به ترلاسه کړی شي او کنه. زموږ د دې خبرونې میلمانه دی د سوداګرۍ او پانګونې د خونو مرستیال یونس مومن، د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد پوهن زاکر الله ساپای، او د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند، او د عامه اړیکو رئیس مولوی مصباح الدین مستعین. دو میلمانه مو هم دا شیبه د ټلیفون لارې را سره دی. روسه پوری شاغل یو مومند او مستعین را سره دی، او شاغل استاد ساپیتا منتظر یو. لمړی مولوی صاحب مستعین، خلک وای ستاسو تر حکومت مخکې و بوجی خنم په 1200 یا 1400 افغانۍ و، اوس 3000 افغانۍ ته رسیدلې، دلیل څه دی؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سروان صاحب تاسو ته او تاسو د رادیو همکارانو ته او اوریدونکو ټول ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. نو دا خدا سيزي په مجموعي کې په ټوله دنیا کې نرخونه لوړ شوي، نه تنها په افغانستان کې، په مجموعي کې په ټوله دنیا کې نرخونه لوړ شوي دي. نو په دا خاطر باندې په افغانستان کې هم نرخ لوړ شوی دی، او دا نه دی چې صرف په افغانستان کې نرخ لوړ شوی دی او موږ یې وجوهات وایو چې په دغه وجه باندې لوړ شوی دی. په مجموع کې د ټول دنیا کې نرخونه لوړ دي، نو په افغانستان کې هم لوړ شوی دی. خدای دې جلا دی چې د هر ملک او دولت هغه نرخونه تفاوت کوي، نو په افغانستان کې به څه تفاوت خامخا وي.
بله، لیکن مولوی صاحب تاسو ټول ماغه علت بهر بولی چې په دنیا کې بایل وړ شوې ده، الدر چې په دنیا کې وچکالی نه ده. تاسو ویل شي چې په افغانستان کې وچکالی ده لیکن په نور دنیا کې نه ده. دلته یعنی دا عوامل مشته په دې سربېره په افغانستان کې لوشه ډیره زیاته ده. کله په کوم هیواد کې لوشه ډیره وي، فخر ډیر وي، الته خلک بل شي نشي خوړی، خالي ډوډۍ خوري، لیکن په نور دنیا کې خو ټول خلک یوازې ډوډۍ نه خوري. یعنی دلته په غنمو د خلکو اتکا ډیره ده.
نو یو خدای سي دي چې د افغانستان هغه دودیز رواج هم د سيدي چې په افغانستان کې ډوډۍ ډېر استعمالېږي، خو ډوډۍ ډېر استعمال دا د نرخ د لوړېدو علت نه دی. خو ما تاسو ویل چې په دنیا کې نرخونه لوړ شوي دي، او وچکلی چې دی هغه صرف په افغانستان کې نه دی، په دنیا کې کنن تاسو راپور کتلی په عراق کې چې هغه غټه د اوبو ذریعه و، نو هغه پر وچېدو باندې دغه سي په نورو دولتو په نورو هیوادو کې د اوبو یا د وچکالیو اثرات شته، او په هر ملک کې د لوړېږي. او د افغانستان دودیز رواج دا رقم دی چې د وخت څخه افغانان هغه د خوړو سره ډوډۍ ډېر استعمالوي، او د نور شان چې دی هغه کم استعمالوي. هغه که کال آباد وي او که وچکلي وي او که هستي وي که نیستي وي، دا صحیح خبره ده چې افغانستان څلور لسیز جګړو ځپلې دي، او اقتصاد کمزور دی د خلکو، او لوږه به خامخا تر یو اندازې پورې پکښې وي. نو دا شم خو پکښې شته، اما د غنمو د قیمت لوړوالی چې دی هغه په مجموع کې په ټوله دنیا کې لوړ شوی دی.
بله، په ټوله دنیا کې د غنمو بیه لوړه شوې ده، خو څومره چې په افغانستان کې لوړه شوې ده د ډیرو په باور دومره نه ده لوړه شوې. زموږ بل میلمه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو مرستیال یونس مومند هم همدا شیبه را سره ده. متاسفانه چې د دې ټلیفون قطع شو، خو د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد پوهن ذاکر الله ساپای نیکمرغه را سره دی، ورته هرکلی وایم. استاد، ستاسو په نظر په افغانستان کې د غنم او غلو د بیو د زیاتېدو دلایل څه کېدای شي؟ مولوي صاحب مستعین د کرنې او مالداري وزارت وایاند او د عامه اړیکو رئیس وایي چې په دنیا کې د غلو بیه لوړه شوې ده، نو ځکه په افغانستان کې هم بیه لوړه شوې ده. مهرباني، ستاسو تبصرات سره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو محترم او اوریدونکو ته. زه فکر کوم د مسعود صاحب یو تر یو حد به خبره سمي، ولی په مجموع کې تاسو فکر وکړئ چې د پنړۍ کې اوچت تولیدونکي هیوادونه د غنمو شدي، په لومړی قطار کې چین دی، هند دی، بیا امریکا ده. زه فکر نه کوم چې دا موږ داسې وویل چې د نړۍ بحران یا د اوکراین جنگونه یا نور قیمتونه چې لوړ دي د افغانستان متاثره کی. دا خبره ټول نشي کېدای، بلې په افغانستان کې د فکر کوم ځینې ضعیف مدیریتونه هم د دې لامل کېږي چې موږ د غلو دانو د قیمتونو د لوړوالي سره مخ شو. په تور د مثال زه تاسو ته وایم، دا اوس د غنمو تولید وخت په افغانستان کې موږ تقریبا تر 15 میلیونه پورې څنګه پورې موږ کولای شو تولید کړو، ولی که چېرته دا سم مدیریت کو، خې مهار کو، موږ تاسو ته کسر سر 2 میلیونه راځي چې که چېرته موږ تاسو څلور 10 میلیونه نفوس وسنجو تر تعریف ته پورې تقریبا 2 میلیونه پورې موږ تاسو ته کفایت کوي. یعنی دا نړیوال سازمان د اسرائیل مخې که چېرته موږ هر وګړی شپږ مشمنه غنم استفاده وکړي، نو پرته د نورو شیانو وریجو یا نورو نه نو کولای شي چې موږ تاسو د 2 میلیونه ټنه غنمو لپاره غوښتو. که چېرته موږ سم مدیریت ولرو د تولید په وخت کې دا غنم راټول شي، دا غنم مهار شي، زه فکر نه کوم چې لاس فیصد هم دا قیمتونه په موږ باندې ناوړه تاثیر وکړي. نو په کار دا ده چې څه شی باید وشي، هغه کسر چې د غنمو په وخت کې غنمو د یادولو د ارزی په وخت کې رامنځته کیږي، که چې د دولت څخه پلان ولري فکر نه کوم چې موږ تاسو د نورو هیوادونو د قیمتونو لوړواله یا کمواله د افغانستان په هغه باندې تاثیر وکړي. نو زه دا وایم تر یو حده صحیح هم تر زیاده بریده دا خبره زه نه منم، د ځکه چې تر ډېره حده مدیریت پورې اړه لري او هغه د پاره د یو ښه پلان د پاره، ځکه چې غنم په افغانستان کې یو ستراتیژیک کراب دی، یو ستراتیژیک نبات دی. د لپاره باید مخکې له مخکې اول خو په 2-3-4-5 کلو مخکې باید موږ ستراتیژي ته ولرو، که چېرته نه لرو نو هر کال اگر چې متاسفانه تعاونونه په
وړاندې مننه
ستراتیژي هغه مخته لاړ شي بیا ودرېږي.
سلامت اوسې. په دې اړه بل تاسو څخه وروسته وپوښتو چې څه ستراتیژي څه وکړي حکومت، مثلا چې همدغه د غنمو د حاصل په وخت کې غنم زیرم شي او به لوړې نشي او کفایت وکړي. په دې اړه به وروسته ستاسو نظر واورو. له مولوي صاحب مستعین څخه یو پوښتنه لرم. مولوي صاحب، اوس چې د سبزیو وخت او په دې وخت د کال کې عموماً د خوراکي موادو د کموالی ستونزه ډیره نه وي، قیمتونه عموماً په دې وخت کې ډیر لوړ نه وي، ځکه چې د حاصل وخت دی، څه فکر کوئ چې کمنه شي او ژمی شي وضعیت به څنګه وي؟ تشویش نه لري چې خلک به ډیر له مشکل سره مخامخ شي؟
کاروان صاحب، دا د سبزیجاتو چې کوم حالت په الحال خو الحمدلله په افغانستان په هر سیمه کې د حاصلاتو وخت دی او هر سړی په ډېر اسانی او په ډېر ارزانه باندې رسیدګي ورته کوي. دا د منې خبره خو بعدي خبره ده، خو د استاد صاحب په خبره کې ما غوښتل چې یو خبره وکړم چې دا ولا کمزوري مدیریت هم باعث ده جوړېدلې شي. مدیریتو کې فرق شته، اوس یو غټ مدیریت هغه دا دی چې موږ د زراعت وزارت هم او دغه رقم د مالیه وزارت هم سرحدونو ته او دغه رقم بنادرو ته کرنټین سنټرو ته د ټول ته امر سوی دی ورته کړی مو دی چې مطلق د غنمو صادرات هغه بند کړي. خدا چې موږ په افغانستان کې د وخت څخه هیڅ وخت موږ په افغانستان کې داسې حاصلات د غنمو نه دي اخیستي چې ټول هیواد ته دي کفایت وکړي. هر وخت موږ واردات ته ضرورت لرو او د سږ کال دغه چې کوم اټکل دی الحمدلله دا هم تر پخوا نه دی زیات شوی. پخوا به هم چې په وچکالۍ کې یا په خشکسالۍ کې موږ کوم وارداتو ته ضرورت درلودی د غنمو اوس سږ کال هم هغو نه اندازه ده نه دی زیات شوی. نو کمزوری مدیریت به هلته وایي چې سږ کال موږ زیات ضرورت درلودی چې وارد کړي مو دا یو. او بل موږ دلته برنامې لرو په کلیو بانډو کې او دغه رقم په ولسوالیو کې په ولایتو کې وخت په وخت مو خلکو ته پوهاوی ورکړی دی چې د کم دهقان بزګر کروندګر دغه تر غنم تر خپل ضرورت زیات وي تر ځای د دې چې هغه بل ځای ته انتقال کړي خپل تنګلورې او خپل د کلي او بانډې هغه خلک چې ورته ضرورت لري هغو ته دې په مناسب قیمت ورکړي. او دا پروسه روانه ده تر ډېرې اندازې پورې پرمخ تللې ده او خلک ډېر په خوشحاله دي او خلکو په ډېر اسانۍ باندې خپله غله پوره کړې ده او پوره کوي. او کوم چې زیاتېږي هغه سارو ته راځي رانتقالېږي او په سارو کې مو بیا که خصوصي سیلوګانې دي که دولتي سیلوګانې دي هغو ته مو دا سپارښتنې کړي دي چې د غنم په مناسب قیمت د خلکو څخه واخلي او ځای پر ځای کړي او بیا د اړتیا پر وخت باندې و خلکو ته ورکړي. او دغه رقم مو د مرکزي حکومت څخه ته پیشنهاد کړی دی غوښتنه مو ځینې کړې ده چې د کرنې وزارت ته په دا کې بودیجه ورکول شي او هغه غنم چې زیات وي خلک د خپل ضرورت لپاره پلوري نو هغه د کرنې وزارت ځینې رانیسي او بیا یې ذخیره کړي او د خلکو د اړتیا پر وخت باندې و خلکو ته ورورسوي. نو دا ټولې هغه هلې ځلې دي چې د ښه مدیریت دلیل کېدلی شي او دا د ښه مدیریت یو ښکارندوی ده چې موږ آرام نه یو ته کښېنستلې خپل ټولې هلې ځلې مو کړې دي او په کار باندې لا نور هم پسې اخته یو چې مخته یوسو او برابرې کړو او خلکو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړو.
بله مولوی صاحب، تاسو یو اقدام چې وکړو د ډیرو په نظر دا ډیر مهمه وو، هغه د غلې د صادراتو مخنیوي وو. لیکن خلک وایي چې لا هم مخ نه دی نیول شوی، لا هم قاچاق کیږي. ډیر زیات پیغامونه لرو که غواړئ درته وابې ورو. په دې برخه کې فکر نه کوئ چې نور اقداماتو ته اړتیا ده؟
سروان صاحب، یو خو دا چې موږ دا اقدام وکړي په هغه وخت کې هم د غنمو هغه قاچاق داسې ښکاره ثبوتونه نه وه، خو صرف احتمال و چې کېدای شي غنم صادر کړي. نو ځکه دا اقدام مالیه وزارت او د کرنې وزارت وکړي. او اوس هم یو خو صرف ادعا د سروان صاحب په ثبوت باندې هیڅوک نه شي څوک شی رسولی. موږ د دوو درو رسنیو د لارې دغه راپورونه و اعتراضونه تر لاسه کړي وو. بیا چې موږ کره تحقیقات وکړل هغه خلک مو پیدا کړل. بعضې خو په هغوی کې داسې خلک وو چې دا شکایت یې درلودې او رسنیو ته به ویلي وو چې زه بالکل دا ما په خپلو سترګو ولیدې چې بار موټر فلاني هېواد ته لاړې. خو چې کله به معلومات وکړي دا به بالکل رابطه د یو لیرې هېواد څخه نیولې وه. نو دا یو څه بې بنیاده دي. او بل خو د قاچاق پر مخ باندې بندول یو څه ستونزمن کار یې. ما ته نه معلومیږي چې د غنمو د قاچاق په برخه کې د خلک دومره د اسلامي امارت د فیصلې څخه ترغړاوی وکړي. خو بیا هم که څه ناڅه شی وو او ستې سره ثبوتونه وو زموږ سره شریک کړي، موږ په اړه باندې خامخا لازم اقدامات کوو او تحقیق کوو او عاملین به انشاءالله هغه اړوند ارګانو ته ورمعرفي شي.
بله، البته د سه پیغامونه چې له داخله مشترک لري شمیرې هم معلوم دي چې له کوم ځای راغلي دي. بيغو کوم دغه سه اداويشته خیر ور بشو د سوداګرۍ او پنګونې د خونو مرستيال یونس مومن صاحب ته. مومن صاحب، تاسو هم هر کله وایمه ستاسو په نظر په افغانستان کې د غلې د قیمت زیاتیدو دلایل څه کېدای شي؟ آیا لکه څنګه چې زموږ میلمه د کرنی او مالداری وزارت ویان دا او د عامه اړیکو رئیس مولوی صاحب مستعین وایي چې په نړۍ کې د غلې بیا لوړ شوې ده، نو ځکه په افغانستان کې هم لوړ شوې ده. د دې ته په پام چې د طالبانو تر حکومت مخکې یو بوجۍ غنم په 1200 یا 1400 افغانۍ وس 3000 افغانۍ تر رسیدلې دي، واغه هم په داسې حال کې چې د پدینو سیمو کې د حاصل وخت دی. ستاسو په نظر د لایلې څه دي او د دې لپاره چې د بایو د لازیا چې دوه مخونی ول شي باید څه وشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نو مې سلامونه تاسو ته، تاسو درنو ملمنو ته او تاسو درګې محترم اوریدونکو ته سلام. تقریبا تاسو به سلام علامه ده چې افغانستان تقریبا په 300 کال کې وچکالی ځپلی او زموږ تقریبا په سلو کې 50% غلط ټول د بحر څخه راتلل. نو جهاز تاسو ول کار وسو هم په سوو وګونو وړه د بحر څخه راتلل. ده قیمت د قیمتي عامل دا او چې په خپل قزاقستان کې هم ډیر کلونه وچکالی و. تاسو ول د امارات په خپل سره په قزاقستان کې وچکالی و. قزاقستان هو هم د وړو مشتنه را پیښو لکه قیمتونه دی په خپل لوړتله. قزاقستان یعنی تقریبا کډرو خو 13 کال یا یو یا 15 میاشتې نه مخه یو ټن تقریبا هلته په 200 شل ډالر وو. اوس په خپل وسنۍ چې تاسو اوس په خپل هلته یو ټن او تقریبا په 350 ډالر دی. نو دا لامل څه شروع ورک بل د اوکرين او د روسي در مابین کرکټ یا جنگ به د ډیره وسته کول هم څه شروع ته هم خپل غلا وفاتله او نو غواړي چې غلا صادرات کړي. دا هم د دې لوړوالي عامل سولې. زه فکر کوم چې افغانستان ته د نورو لارو چارو څخه ان شاء الله د غلې ټول تجارتو د هوټ کړی دي چې موږ به ان شاء الله د ټول دنیا څخه د هر ځای څخه کیوي غلې به ان شاء الله افغانستان ته راوړو او اوس په بازار کې کمی نه احساسېږي. ولې د لوړېدو قیمت هم همدغه دی چې موږ بلته زیاتره زموږ غنم چې کرل کیږي موږ په ډیزل او په اوبو یې ځکانان کړی. زه تقریبا دغه دوه هفتې کې چې هم په هلمند کې مصروف یم، هم په سپین بولدک ولسوالۍ کې مصروف یم، د کندهار په شاوخوا علاقو کې مصروف یم. په دې خاطر چې ساس کال موږ یو شی چې بل کوم بدلر و هغه غوړي دي د غوړو د لپاره موږ دا یو لګیا یو تقریبا ساس کال چې په افغانستان کې د 13 کال په بل سره یا پومبه ډېر کښکار چې موږ د پومبه غوړ دانې تقریبا نورې فابریکې چې په هلمند کې یو غوته هم لازم یې سنتای برابر وو چې د خپل غوړي او هر شی چې دا غوته وجودات تل کې او کزه غنم هم خلګو ډېر کړل چې فکر کوم چې دا هم د افغانستان د خپل پیداوار و چې قیمت یعنی قیمت به ډېر ورسوي. دا غوښ سم څه کته چې زموږ هم سایه ملک ورسي په هم سایه ملک تقریبا درموش تقریبا 50% 60% د ورو او د غنم قیمت لوړ دی. زه د وزارت محترم وزارت څخه طرح ته دوم شوې ده د غنم او د قچاق مخونی ولیا د غنم او د صادرات مخینی ولیا او دا په پرا سره موږ خپل په سپین بول د کلی د نزنې وکړه تا یو کیلو غنم هم به ته نسل لري.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. استاد صاحب تاسو مخکې د ستراتیژي یادونه وکړه، مولوی صاحب د ځینو اقداماتو یادونه وکړه، مثلا دا چې د قاچاق مخینه ولید سید یو څه ناڅه په قاچاق کیږي خو تر ډیره پورې مخینه ولید او لبلی خو دوی وویل چې غنم به اضافي غنم چې په چا کرلی وي یا حاصل ترلاسه کړی وي هغه به رانیسي او زیرمه کوي بي او د ضرورت په وخت کې به بازار ته وړاندې کوي. دا په خپل ګټور اقدامات نه دي.
ډیره سمه خبره ده خو تاسو د لکه به صوبه او کو د خلکو د خپل ملت د خپل د دیهاتونو د حقایق هم په نظر کې ونیسو. د قاچاق مخه بند شو او د دهقان دې په کم قیمت باندې دا غنم راټولي. کنه د څو کار باید وشي چې دهقان هم تشویق شي، دهقان هم نه امید نشي. نو ته من په 150 روپۍ دې راټول کا. آیا د دهقان دغه 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 تولیدي توکو باندې چې کوم مصارف کړي دا پوره کوي کنه پوره کوي؟ د ته باید هم د دې ته ایمرجنسي حالت وایي. دې باید د ایمرجنسي اقدام ونه کی. ایمرجنسي اقدام پیږي چې ملت په دې کې ډیره ضربه خوري، دهقان ډیر خرابيږي. دې باید لکه محاله پلان ولدي. مثلا موږ تاسو هم ولې چې هم مينونه ټونه غنمو ته موږ ارتیا لرو په مينونه ټول کې د خدای په فضل تدور تلونین په یو وخت تولیدي. نو د دې تولید کدي سم مهار کې دا اوس خبره ما چې په هلمند کې بارانیانو سرمایه گذاری کړې غنم یې اخیستې دي. دا اوس غنم یې اخیستې دي نو چې کله به انتقالي او بیا دا چې د انتقال مخه به ونیول شي هغه بینه مساله ده. ولې دا خپل چې د دهقان کده دهقان خپل غلم وساتي او په مناسب وخت خلک کی په واده دی چې یو بارانه سرمایه گذار هغه باندې پیسې کوي، سرمایه گذاري کوي، پیسې ورکوي، په ډیر ارزانه بیا حاصل شوی دی او د احتکار لړۍ روانه ده. زه دا وایم چې د دې په خپل پلان کې باید داسې لږ یو کال دوه کاله درې کاله داسې یو فکر وکړي، دغه غنم چې دې قانون نه اخیستل شوي دي دوی باید په خپله واخلي، په ګودامونو کې زیرمه کړي، په سیلوګانو کې زیرمه کړي، تر څو وکولی شي چې د اړتیا په وخت کې د سخت ضرورت په وخت کې د هغه شی وشي، د هغه نه استفاده وشي. دا چې اوس وایي چې په بارني او په افسایه وادو کې نرخونه اوس هم د وړو جګ دي، هغه پروسس شوي مسله جدا ده، د غنمو مسله جدا ده، چې هغه اوس سیلوګانو ته دي، هغه وړ کېږي، هغه سره پریمکس علاوه کېږي، هغه سره ویټامینونه علاوه کېږي، بیا بازار تازه کېږي، په هغه خرچه کېږي په پروسس باندې. ولې زموږ د هیواد لپاره، زموږ د محترم وزارت زراعت لپاره دا په کار ده چې دوی لږ لږ داسې یو څو ټوی باثباته پلان، یو ښه پلان په نظر کې ونیسي. سمه ده، دغه غنم چې اوس سرمایه ګذارانو سرمایه ګذاري کړې ده، ټولۍ یې احتکار شروع کړی، دهقان د لاسه وتې ده، دهقان بیا متضرر دی، نو دهقان چې متضرر شو په مجموع کې زموږ ملي دولت متضرر کېږي، یعنی اقتصاد هم ضربه خوري، اقتصاد هم کمزوری کېږي. نو د دې دا کار زستایم کدا کاری کړی چې د قاچاق مخه ونیسي، ولې زه په سلو کې مطمئن نه یم او ډیره مشکله ده چې دا مخه ونیول شي. خو بیا هم ښه اقدام دی، ښه کار دی، ولې بل دې پلان لږ وغځي، لږ بیا آینده لپاره فکر وکړي. دغه اوس کسر چې موږ لرو دغه را روان کال لپاره، اوس محترم د سوداګرۍ وزارت دخوا دا خبره وشوه چې موږ اوس نرخونه ارزانه دي. تاسو پوهیږئ چې په کلو بانډو کې اوس غنم ګرځي، واقعا ډېر ارزانه، ځکه دهقان لاس تنګ دی، دهقان لاس بند دی، نو په ډېر ارزانه قیمت باندې غنم خرڅوي، تجاران یې اخلي، تجاران یې غټوي او موقع ته ګوري چې څه وخت دا واخلي، بهر ته صادر کړي یا مارکیټونو ته په لوړ قیمت باندې عرضه کړي. ولې دولت باید دې کې داسې مداخله ولري چې خپل دهقان غم وخوري، خپل دهقان تشویش رفع کړي، چې ورته ووایي چې سمه ده دغه دغه غنم به تاسو موږ واخلو، په سبسایډي به واخلو. نو کېدای شي چې دغه پروګرام لږ ذره داسې دوامداره باثباته، هم ملت خوشحاله، هم دولت خوشحاله، هم دهقانان تشویق شي. او بله عمده مسله د څه شي ده، د کروندې پلان دی چې د راتلونکي دپاره، چې د غنمو ساحې څنګه، چې تاسو معلومه ده چې موږ تاسو وچکالۍ ډېر ځپلي استو او زموږ ستاسو للمي ځمکې ډېرې زیاتې دي نسبت هغه ته چې غنم پکې کرل کېږي. کله دې غنم کله دې یعنی همیشه موږ تاسو یو متل دی وایي چې د خدای په جات د توکل په خدای موږ پاتیر شو، چې پروردګار که بارونه په پسندي توګه، نو بارونه به غنم به تولیدات به زیات شي او که چېرته ونه شو کمیږي، نو دغه دې شي ته باید فکر وکړي، دې ته باید شی ولري، یو پیشبیني ولري. اکادا په دې کې ډېر کار وکړه، په تاسف سره ووایم چې اکادا فعالیتونه هم څه شی شوي دي، په ټپه ولاړ دي، هغه کار نه کوي چې په وچو سیمو کې هغه کار کوو چې سره هم د غنمو تولیدات ثابت وساتي. نو که دغه پلانونه لږ وغځول شي او تخنیکي کسان نه ګټه پورته شي، ستراتیژي جوړه شي، همدارنګه د امریکا سفارت د هغه په وخت تیر حکومت په وخت کې هغې یو ګرین پروجیکټ په نام باندې یو پروژه شروع کړه، هغې ولې په اول قدم کې د افغانستان په ټولو تولیداتو کې تمرکز باید په څه شي وشي، په غنمو وشي. دې لپاره یو بیخي مستقل معاصرې پروګرام شروع کړ په کابل په پوهنتون کې، چې دوی باید تخنیکي کسان وروزي تر څو وکولی شي دغه ستراتیژي کار ته وده ورکړي، د تولیدات لوړ کړي، تر څو دغه کسر د کسری هغه چې راځي، موږ همیشه د غنمو په کسر کې واقع شو، د دې باید مخه ونیسو، د وارداتو مخه ونیول شي او خپل دغه تولیدات پروسس کړو، خپل تولیدات د خلکو د اړتیاو جواب وایي. نو د دې ان شاء الله اقدامات به زستایم او دعا ورته کوم، خو متاسفانه ما ته اوس هم ډېرې نیمګړتیاوې ښکاري چې دوی نشي کولای. اوس دغه منی جمعې راشي، تاسو به دا نرخونه وګورئ، نرخونه ډېر اوچت دي. نو دا قیمتونه چې اوس تاسو د 1,500 او 2,500 ترمنځ تاسو دا دومره نوسان د نړۍ په هیڅ کونج کې نه راغلی، ټول خپل قیمتونه ساتلي. دولت څه شی کوي؟ تخفیف در ارزش یا کردت ورکوي خپل هم تجار ته هم دهقان ته، چې دا د نړۍ وساتي او څوک یو ته یو ډول خلک زیات متضرر نشي.
ډیره مننه استاد. مولوي صاحب، تاسو مخکې ویل چې له کاروانګرو به غنم رانیسي او زیرمه کوي، به د دې لپاره څومره بودیجه لري، څومره غنم به تاسو واخیستلی شئ؟
نو خو ما مخکې در ټول چې پیشنهاد مو کړی د بودیجې لپاره، نو حکومت به د خپل بودیجې په سنجش باندې او د دې کار په اهمیت باندې بودیجه مختصه کې کرنې وزارت ته به ورکې، نو بیا به دغه بودیجه په اندازه باندې موږ خریداري وکړو. د څه متعین بودیجه نه دوی زموږ څخه تر اوسه پورې طلب کړی دی چې څونه درته په کار ده، چهار وخت دوی څونه بودیجه راته مختص کړي، انشاءالله هغونه خریداري به وکړو.
بله ډیر زیاته مننه. اوس به د ځینو اوریدونکو پیغامونه چې د خپرونې ته راستولې دي سره واورو، بیرته به میلمنو ته وګرځو او اوریدونکو ته یو ځل بیا وایم چې په افغانستان کې د غنمو د کموالي دا چې څه باید وشي چې د غنمو او نورو غلو بیې ډېرې لوړې نشي. په دې خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره د سوداګرۍ او پانګونې خونو مرستیال یونس مومند، د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد پوهان ذاکر الله صافي، او د کرنې او مالداري وزارت ویاند او د عام اړیکو رئیس مولوي صاحب مصباح الدین مستعین سره خبرې کوو.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو خپلې هیله سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت اوسېدونکی یم. زه په اسلامي اماراتو دا غوښتنه لرم چې دغه غنم پاکستان ته قاچاقېږي، ګرده په مټرۍ کې په دغه غټو مټرۍ کې لاندې غنم ګونېږي، سربېره دا د خشخاشو ګونېږي، په دغه ډول یې پاکستان ته قاچاقېږي. د غنم مخنیوی دی وکړي. په هلمند کې غنم په 500 کلدار دي، اوس درشو وخت هم دی. دا بیا جمعی را روان دی، دا خوار و غریب و لف پزار که خفل زمین سا کلای دا غنم جر کرده رسر پاکستانی کلدار تا زن نفیست که مخنوی و نفیست و رو دا دا اسلامی مرخ مرزا وشتانه دا و سلام پا استرام.
زا حشمت الله بسیری دی میدان ودو گو دی چک دول سولین در سفر را بیتکی من دا چی تاسو پارگرام زنگره کرده دی غنم و فرده خوصن غنم و تا او دی حقوی فرده دی قیمتونو تا پچکل سالی که تر اوسه پوره د غنم حاصلات نه دی اخیستل شویم او تر اوسه پوره ورته وخت هم ستاده، نو تبادله هم د غنم کم هدا په دې سیمه کې او داسې ټاکلي نرخونه تر اوسه پوره نه دی معلوم، او تر څو پوره چې حاصل ونه اخیستل شي تر هغه پوره د ټاکلي نرخ نه معلومیږي. او په زیاتو ټولو سیمو کې د افغانستان غنم خو د زیات قیمتونو سره برخوردی، او په د وچکالۍ لعمل په وردګو په چکل سوالې سیمو کې غنم حاصلات د دې لپاره چې حاصلاتو ته برابر شي د اوبو ته د لاسرسي د نه لوجې اوس په غنم هوس لو کوي، یعنی لو یې ګټ کړی تر اوسه پورې چې رسېدلی هم هملته نه دي، نو اوس یې څنګه کوي او اوس یې دوی لو کوي مخکې له وخت نه. مخفلا زه مخکې په کابل کې اوس چې راغله لمه کله د خپل وردګو سیمو ته چکته چې ومن د مخکې له وخت نه غنم لو کول رشکې لو کولې وچ کلک سوي و، ځکه اوبه ورته نه وې رسېدلې. مغه کوم بارانونه چې د پسرلي راسپې شوي و تر اوسه پورې هغه ژوندي ساتلي و، خو وروسته له دې نه دوی له مرګ سره مخامخ و ده. اوس یې لو کول تر څو چې دی وخت تر اوسه هم د لو کولو نه و.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د کندهار ولایت جړې ولسوالۍ د سنځري د کلي څخه زاهد عمر خبره کوم. وروره د غنمو خو دغسې کارونه دي، اوس دا دي اوس من په 1500 کلدارې تقریبا په 1510 کلدارې په کندهار کې سوی دي. دا به دی زموږ حکومت زموږ د خواهش لرو چې دی او مملکت سره قرارداد وکړي. وروره خلک ډېر خوراکیان مسکینان خلک دي او ډېر خوراکیان بیچارهګان خلک دی، ومن قدرت نه لري.
د دې یو شمېر راوریدونکو پیغامونو چې د خبرونې ته راستولي وو له دوی څخه مننه. مومن صاحب، تاسو مخکې ویل چې په قزاقستان کې هم د وړو غنمو قیمت لوړ شوی دی او غالبا شاید تر وچکالي هم د اوکراین مسله وي. اوکراین د اروپا کندو او کله چې روسیې په یرغل وکړ د اوکراین صادرات نورو هیوادونو ته کم شول، نو طبعا هغه بازارونه چې له هغو څخه نور واردات کولی شي هغو ته مخه وراوړي او تقاضا هلته زیاتیږي. په اوکراین سربیره او پر قزاقستان سربیره تاسو سوداګر نور له کومو هیوادونو افغانستان ته غنم واردوي او په نورو هیوادونو کې هم د قزاقستان په شان قیمتونه لوړ شوي دي او کنه؟ مومن صاحب. بله بله مومن صاحب.
بله
بله لطاس څخه می پوښتنه کوله.
مانی رحیم. بله موز یو کوشش سره د مخه د سفیسه دی خبر اوسم. زه په خپل تقریبا درې ورځې د هلمند سره لم خپل تمه څه خارجي سوداګر نه لیدلې د جې وازی د بهبود په خاطر مو هلمند ته لیدو حال د هلمند د ټولو تجارانو سره مو یېدل او مو ویل چې حتی یو ځان غنم خارجي سوداګر ته نور کې زه فکر کوم چې سافي سره به دا چا ویلي او کچېری د دې زموږ سره همکاري وکړي هم زموږ سره هم د وزارت محترم زراعت سره سیستم تجارانو راغلي دی او بهرني تجارانو دي غنم رانیسي باید وړي هغه ټولې لارې چارې چې قاچاق پر کړي هغه ټولې بدې دي او انشاء الله هلته هېڅ داسې خاص ستونزه نشته د هلمند څخه دغه زه اطمینان در کوم. دا یوه خبره. بل موږ نشو کولی چې بعضې ملکونه تاسو وایي چې د کوم ملکو څخه را لولي بعضې دوستان زموږ تجاران وایي چې انشاءالله دغه غنم به راځي افغانستان ته او انشاءالله خراب څخه سره د نورو ملکو څخه دا به تاسو ته اطمینان درکړو انشاءالله چې را روان دي د خیره غنم او کره کره دتونه شوي دي او تجارانو په دې پسې ګرځي څنګه د خپل ملت. بل یو شی چې دغه مشکل زه فکر کوم د مخه یې ورو اشاره کړو د بار سرتیرو سمو غنم بیرته اوسه په نه لري هغه هم د رسېدو په حالت کې دي انشاءالله. زه فکر کوم د افغانستان مشکل به دومره جدي نه وي په غنم کې او کوشش به وکړو چې دغه نورې سمو غنم چې ورسېږي انشاءالله مشکل به حلېدو خاطر دي. دا چې په نړۍ کې په خپله اشاره وکړو چې اوکراین د اروپا کندو په اصطلاح او ډېر شانې ډېر حبوبات یې دغه دغه څخه یو غنم وچې ورکولې ټول شانې ورکول نو په دې لحاظ مشکلات شته. خو د مشکل لپاره موږ هغه څه چې د افغانستان د تجارانو په توان کې دي هغه په لاس کې نیول دي او کوشش کوي چې څنګه افغانستان ته غنم راوارد شي.
بله مومن صاحب، یو بله پوښتنه بله تاسو څخه. هغه دا ده چې اوس ویل کیږي چې د افغانستان نیمایي نفوس په مرستو متکی دی، یعنی د بهرنیانو مرستې کې نه وي کېدای شي ډېر خلک لوږې مړه شي. او داسې یو اندېښنه شته، ځینو موسسو دا اندېښنه ښکاره کړې ده چې د راتلونکي جون څخه تر نومبر پورې هغه پیسې په کمېدو دي چې افغانستان ته د مرستو لپاره په پام کې نیول شوي وي، او که دا پیسې کمې شوې او نور مرسته ونه شوه نو دغه نیمایي نفوس ته چې په بهرنیو مرستو متکی دی دغه مرستې کمې شي. له دې درکه څه فکر کوئ چې څومره اندېښنه شته؟
دمرستو کمیدل دا د خارجانو پورې اړه لري. په موږ کې هغه څه چې سوداګري په خونه کې اړه لري، سوداګري خونه کوشش کوي چې پر وخت زمان هغه څه چې امکانات یې خپل امکانات د افغانستان د خلکو په واک کې کېږدي. دا چې خارجان مرستې نه کوي، خارجانو عموما داسې مرسته کړې ده هغه بوشته په اصطلاح مایګیري نه زده کړې مایان راکړي. موږ کوشش کوو چې زموږ لپاره یو اساسي مرستې وشي او اساسي د افغانستان کارونه پر مخ ولاړ شي. نو لحاظ زه د خارجانو په موسساتو په دې شانو باندې نه غواړم چې ډېر وږغېږم یا دوی مرستې کوي یا شی کوي، هغه به د دوی خپل کار وي چې دوی په کوم اساس یې مرستې کوي او په کوم اساس یې اوس بندې.
اما د یوه افغان په اس تشویش خبره ده چې که مرستې کمې شي البته نو مشکل زیاتی شي.
دا اوس مرستې دا شی ده دا چې په خپل ځړ پرده کې درکوي هم د زړه کې نه درکوي هم زړه. موږ د زړه افغان په صفت وایم چې نړیوال باید افغانستان په داسې حالات کې باید تنها په انرژي او د افغانستان ټول مشکلات او مشکلات سره باید کړه د افغانستان صحیح مشکلات دي، نور مشکلات دي، نور مشکلات چې ټول باید په نظر کې ونیسي، ټول باید په نظر کې ونیسي افغانستان د مرستو په هیر نه کې ولیدا چې یو څوک مرسته نه درسره کوي خامخا په زور خو به چا ته مرسته نه څه وکړي. زموږ چې افغانستان مستحق ملتي په ټول دنیا کې څه باید دغه تر مرسته ونیسي په اوسني حالت کې در یو ځای پر د دې مرستو ته لمنې هم پراخه ده او څوک ان شاء الله ممانعات هم نه ورته کوي. ولهذا ارزو دغه د افغان په صفت د ټولو خارجي موسسه خو چې باید په افغانستان کې خپل مرسته جاري وساتي.
درست، ډیر مننه استاد صاحب. د داوود خان د حکومت په ورستی کال افغانستان د غلیل درکه تقریبا په ځان بسیا شوی و. دا تقریبا لمړنی کال و چې افغانستان ډېری کمی غلی ته اړتیا درلوده چې له بهر وارد کړي، لیکن اوس دا تقریبا نیمایي غله موږ له بهر نه واردوو. د دې دلیل څه دی؟
که په یاد می مرحوم داوود خان دغه په وخت کې د انکشافي پروژو ډېر زیات سرعت پیدا کړ، تقریبا ډېر زیات ځمکه د اوبو لاندې راغله. کمیادی په قندوز کې ځینې کانالونه جوړ شول، همدارنګه په جلال آباد کې ځینې کانالونه جوړ شول، همدارنګه په غزنی کې په هلمند کې نو هغه وخت زمونږ نفوس هم دی او حتی نوم شد لکه د اوس ته زمونږ تقاضا د غنمو لپاره دومره نه وه. هلته داسې یو تقریبا داسې یو فوکر یو جخیز ووایم یا یو هغه ووایم چې غنمو په تولید کې رامنځته شو، یعنی داسې دوامداره چې د نفوس د زیاتوالي اړتیاو ته ځوابګوي هغه هم تقریبا دغې 5 کلن پروګرام و. نو پنځه کاله بعد باید دا پروګرام چې شوی شوی باید بیا تمدید شوی وای. موږ تاسو ډېر ښه امکانات لرو، زموږ وطن ډېر ښه ظرفیت لري. که چېرته دغه کال په کال یعنی کال په کال خو نه شم ویلی، 5 کاله بعد 10 کاله بعد دا اپډیټ شي، د هغه د شهید داود خان سلسله څه کېږي، ژوندی ساتل کېږي او زموږ ستاسو اړتیا د غنمو له درکه کاملا پوره کېږي. اوس بدبختي دا ده چې نظامونه تغییر کوي، د نظام په تغییر سره ساختارونه د منځه ځي. په نړۍ په دغه 300 هېوادو کې هیڅ یو نظام داسې نه ده تغییر شوی چې نظام تغییر شي او کوم ساختارونه د منځه لاړ شي. زما هیله دا ده د افغانانو دپاره، تاسو میډیا دپاره، دغه تجارانو دپاره، چې خدای دپاره که نظام تغییر، نظام یو سیاست لري، نظام خپل سیاست دې پلی کړي. ولې دا د خلکو غذایی اړتیاوې، د خوراکي اړتیاوې دا هیڅ سیاست نه لري. دا باید په هر نظام کې په هر وخت کې باید دا چې شي د لپاره باید موږ ځواب ویولو. مخکې دې چې ته اقدام لري چې ته یو حکومت نیسي، د حکومت نه مخکې باید ته د خلکو د اړتیاو ته باید فکر وکړي چې زه به د خلکو اړتیاوې څنګه پوره کوم. بل دغه ته په خلکو باندې حکومت وکړه. په تعصب سره باید ما غلړی وښ دې دله، هغه لړۍ مخته لا نه ده. بیا هم په جمهوري نظام کې د فساد د 99% فساد سره سره هغه بیا هم کولای شو. مثلا اول چې کړه دغه نظام راغې ستراتیژي باندې کار شروع شو، په وزارت زراعت کې موږ ستراتیژي جوړ کړه، په هغه کې راغند رو لوبو او زیات تمرکز هم پدیو چې راځي دغه سلسله نفوذ زیاتېږي کال په کال. او په 2015 کال کې موږ نفوذ د 15 میلیونو نه لوړېږي. دا 15 میلیونو ته موږ کولای شو ځمکه وړ نشو کولای. نو په کار دا ده چې دا پلان باید وشي او د دې لپاره باید نور آباد، نور مخه، نور حلدارې باید ولټول شي تر څو دا سلسله دوام وکړي. اوس د اسلامي امارت نه ملامتوم ځکه دوی نوي دي او نوی کار شروع کړی او امیدوار یم چې دوی هغه لړۍ چې د داود خان په وخت کې شروع وه دوی باید نوی ځمکې، یعنې د للمي ځمکې دي، د اوبو لاندې راولي. دغه نوی کانال چې جوړېږي په مزار شریف کې، زه ډېر زیات خوشبینه یم او خوشاله یم کېدای شي ډېر ځمکې څه شي د اوبو لاندې راشي او زموږ تولیدات لوړ شي. همدارنګه د په نیمروز کې د بنک په جوړېدو سره دا موږ تاسو دپاره څه شی دی، یو ښه زیری دی. ولې په تعصب سره باید ووایم چې موږ تاسو د ده دپاره یو پلان نه لرو. باید پلان جوړ شي، باید ستراتیژي باندې کار وشي د غنمو په تولید باندې. نو دا لړۍ انشاءالله ساتل کېږي. د افغانستان نفوس که 15 میلیونه هم شي، موږ دا وړتیا لرو ځکه موږ تاسو تقریبا 3.5 میلیونه هکتار ځمکه تنها د غنمو دپاره لرو. او اوس تاسو پوهېږئ چې 16 کرل کېږي، 2 میلیونو نه زیات نه کرل کېږي. وجه څه شی ده؟ چې اوبه موږ کافي نه لرو. اوبه لرو متاسفانه مدیریت نه لرو. موږ د مهار طریقې موږ ته راځي، ولې موږ په هغه باندې سرمایه ګذاري نه کوو؟ ټوله سرمایه هم بل خوا روانه ده. نو دا دغه خبرې دي، د سیاست ته نه ځم، سیاسي خبرې دي چې سرمایه په کوم خواځ یا کوم خواځ. ولې دې ټکې ته هر سیاستمدار باید متوجه چې خپل خلق، خپل ملت د څه شي نه د فقر د خلاص کې او د دې ګیرې مړی وي تر څو وکولای شي چې په راتلونکي کې په نورو ستراتیژیانو کې، په نورو برخو کې د ملي اقتصاد پر ونډه او په رغنتیا باندې څه وکړي برخه واخلي. نو د داود خان اصلي خبره هم داود خان وای چې کچې ته دا کال په کال تمدید شي او 10 کاله بعد هغه باندې فکر وشي. زه فکر نه کوم چې موږ تاسو په راتلونکي کې دومره تشویشو سره مخ اوسېږو چې د کم ځای وارد شي یا د کم ځای هغه شي. کسر هم کم دی، کسر 2 میلیونه دی. کولای شو چې موږ تاسو ځینې لارې چارې ورته ولټوو او دا پوره.
بله، ډېره مننه مولوي صاحب مستعین. اوس مهال پلانونه څه دي؟ لکه څنګه چې استاد ورته اشاره وکړه، د دې لپاره چې لازم کې خړوب شي کوم کانالونه جوړ شي. ځینې کانالونه یا ځین کارونه نیمګړي پاتې شول له تیرو حکومت، مثلا کمال خان بند جوړ شو خو کانالونه چې کېدای شوی تر اوسه پرې مکمل شوي وای هغه نیمګړي پاتې شول او بیا کار پیونه شو. په کندوز کې د ارچی بند کانال بلکې هغه بشپړ شو خو ځینې واړه کارونه پاتې شول او تر اوسه پرې همداسې نیمګړي پاتې دي. ستاسو حکومت اوږدمهاله څه پلانونه لري؟
روان صاحب لکه مومن صاحب چې وویل په تېر شلو کالو کې موږ ته ماهیګري چل نه دی راښول سوی، اساسي کارونه باندې مصارف نه دي سوي او کوم بعضې چې شروع سوي وه د هغو هم بودیجې بندې سوي دي. نو او پاتې سلو زموږ چې خپل کوم کارونه دي یا کوو اساسي او یا چې د پخوا څخه نیمکله پاتې دي، نو په هغوی کې خو یو د خوشتپې کانال دی چې دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده او ډېر ځکه خړوبوي او په تر ډېر اندازې پورې به موږ د غنمو د لارې څخه خودکفا کې. او دغه رقم د ننګرهار کانال چې کومې مځکې غصب شوي وې او یا شاړې وې او یا د کانال چې کومې دروازې خراب شوي وې او د اوبو ضایع کېدی ډېر شوي وه، نو هغه ټول په اساسي ډول باندې تقریبا 15 کیلومتر په حدود کې د دې ټولې دروازې جوړې شولې او دغه رقم غمزه کې چې شاړې وي هغه ټولې بیرته آباد شوې او خصوصي سکتور ته دغه رقم خپل د کانال د طرفه پر دې باندې باغونه کرل شوي دي، غنم ته برابر شوي، نور کښتو ته برابر شوي دي، الله هم کار پر روان دي، نور به هم مخته یوړل شي. او دغه رقم کار در بدل غذا چې دلته یو برنامه د امیر المؤمنین حفظه الله په فرمان او د کرنې وزارت په پیشنهاد او د ریاست الوزراء په حکم باندې شروع شوی و، نو دا و کې هم هغه کانالونه چې په اکثر ولایتو کې لکه اوسن بغلان او یا کندوز کې بعضې کانالونه هغه ډک شوي وه، خراب شوي وه، اوبه ضایع کېدلې، اوبه نصف پکښې راتللې، نو دا هغو د صفاکاري کارونه په وسوله او هغه بېرته اوبو جریان پیدا کړي، مځکې په خړوبې شولې. او دغه رقم د کرنې وزارت د اوږدمهالې دپاره چک ډیمونه او د اوبو بندونه په پلان کې لري چې پر بعضو باندې فلحاله کار روان دی. نو دغسې کارونه پلانونه ورته جوړېږي او په مخه باندې وړل کېږي او کار ښه په پوره اطمینان باندې باندې کېږي.
بله صاحب، ډېره مننه مولوي صاحب. استاد یو ځل بیا هم تاسو ته درکړم، یو شمېر خلک وایي چې اوس په افغانستان کې دا ژور څاګان ډېر رواج شوي دي او د ژورو څاګانو اوبه تروي وي او دا هم د دې سبب کېږي چې د غنمو حاصل کم شي. دا خبره څومره سمه ده؟
بالکل، ته ډېره بریده دا خبره سمه ده. په تاسو سره باید وایم چې یو دفعه افغانان یو شیشته مخه کی چې دا غي عقوبت په فکر کې نه چې دا عقوبت به منفي او مثبت وي. زورې چاګانې په ډېر بیرحمانه توګه کیندل کیږي او دا غي اوبه تقریبا په بیرحمانه توګه دا غنه ګټه حاصل کیږي. تاسو پیږی چې دا موږ تاسو اوبه د ځمکې لاندې اوبه موږ سرمایه ده، د افغانستان ملي سرمایه ده، د دې په استعمال کې سره هم چې د جوب پیسې مصرفې په د باید احتیاط وکړي. اوبه پیګې چې واحد شاید د ژوندۍ یو مهم توکی دی، د لپاره باید خیال وساتل شي. د دې لپاره هم باید دولت یو قانون ولري. دولت باید دا اوس اعلان وکړي په کوم فاصلو په کوم ځای کې سره د مدد ضرورت کا چاګاونو نو د اوبو استفاده وشي. اګه فرونه دي، یو اګه فر لیکيږي چې کسانې اوبه دي بلکې مارګینې اوبه کیږي. او د بل خوا منګه ریچارج لپاره یا دوباره د دې او غفرونو د تغذیه لپاره هیڅ پلان دوسه نه لرو. جناب مستعین صاحب وویل چې موږ دا پلان لرو، دا پلان لرو، دا پلان لرو. وروره ته کم پلان لري؟ د کومې بودیجې نه ساب بودیجې او تصویب شو دا په بودیجې کې تقریبا 40 میلیارډ او کڅونه تا دغه لپاره ځانګړي کړی چې دغه یو کانال هم دغه کې مخته نشي ولې. نو زه دا وایم چې راځي لږ په حقایقو تمرکز وکړو، خلکو سترګې پټې نه کړو او 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 کوشش وکړو چې داسې خدای نه خواسته خلاف راغلو چې هېواد مو بیا یو غلامۍ خواته، بیا یو خراب حالت خواته لا نه شي. لږ کار وکړه، لږ ووایه خو عملي کړه، خلکو ته وښیه چې دا کار مې وکړ، دا پیسې، دا کار او دا په دونه وخت تکمیلېږي. زور چاګانو د ساګانو دا کیندل دا مطلق خراب کار دی او ډیر زیاته بیروی دغه استفاده کیږي. مخکې دې چې زور ساګان وکړل شي په دې څوټه وي واټر باډیز یا د اوبو هغه چې کومې د ډنډونه دي په هر ځای کې چې د امکانات لري هغه باید جوړ شي چې د ځمکې اوبه بېرته تغذیه شي، د ځمکې اوبه بېرته شور شي، بېرته به اولنی حالت ته راشي. نو په هغه صورت کې موږ چای نه کوو، موږ زیان نه کوو، انشاءالله د خپل طبي منابعو نه په درسته توګه به ګټه واخلو. ولیکه په دا حالت روانې لکه کوم چې اوس دی، نو دا زه فکر کوم دا 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 موږ دپاره لس کاله بعد ډېر لرې نه ستر خطر متوجه دی. یو خبره د مومن صاحب خبرې ته راځم، بخښنه غواړم ستاسو سوال خلاف. مومن صاحب وویل چې موږ چون ندي لیدلي ندي، او زه تاسو اوس شواهد د کابل په اطراف کې در کوم. تاسو پوهیږئ چې په پیازو باندې سرمایه ګذاري شروع شوې ده چې هغه موږ تاسو اساسي توکی دی. مخکې د مخکې هغه څورته وایي تجارانو دیقانانو ته پیسې ورکړي. دیقان ناداره دی، دیقان بیچاره دی، دیقان اوس هم ما سره په اړیکه کې دی چې دومره کلدارې مې واخیستلې او زه به دلته دونه پیاز تولیدوم. پوهیږئ چې یعنی د 50% قیمت باندې، نو زه فکر کوم چې تجاران مو هم دې ټکی ته تمرکز نه لري. او تجارانو باندې زما یو نیو کدا ده چې دې دومره قیمتو ته سعود ورکوي په 8.2 سنت تغییر سره. دې قیمتونو دومره لوړوي چې زموږ تاسو وګړي زموږ تاسو هیوادوال سخت متضرر کیږي.
بله،
بیا چې دالر به تخپل حالت راځي، دې هغه دې ته نزول پام کې نه نیسي. وای دا موږ اوس اصل خریداري کړی دي، ولی خدای شاهد ده چې په ټوله دنیا کې دا کار نشته. نرخونه معین دي، ثابت دي، که چېرته کسر راځي، که چېرته افزایش راځي، هغه به دولت سره په مالیه کې باید حساب وکړي، ولی د بیچاره خلکو سره د حساب نه کوي. تجار دې هم لږ رحم وکړي او دولت ته دې خدای توفیق ورکړي چې دغه تخنیکي کسان نه استفاده وکړي او دې باید پلانونه دا اوس شروع کړي. خدای مهربان دی، کېدای شي مثلا د نهادونو تاسو ولې چې دا بارانۍ مرستې څومره کومک کولی شي. تاسو پوهیږئ دا 2 میلیونه تنه چې موږ اوس ضرورت لرو غنمو ته، که دا خیریه نهادونه کومک ونه کړي زموږ روزګار، زموږ د خلکو روزګار ډېر خرابېږي. نو ډبلیو ایف پی دی دې باید څه شي وکړي. دغه 2 میلیونه تنه نیاز چې موږ تاسو لرو دا باید په یو ترتیب باندې د خیریه نهادونه پوره شي. حکومت دې لطف کړي، دې ته دې لږ لاس د دې لاس اخلاص پرېږدي، دې ته د مسؤلیت ورکړي چې دوی وکولی شي د غزمو کسر پوره کړي. موږ دومره بودیجه نه لرو چې 2 میلیونه تنه غنم خریداري کړو. پاکستان یو اتمي طاقت دی، نن سبا اعلان کړي چې موږ دونه غنم واخیستل او دونه غنم تقریبا 30,000 لکه تنه غنم کڅوړه دوی خریداري کړه. حالانکه قلم لري، ولې دوی د آینده د پاره څه کوي؟ کوشش کوي چې دوی پیشبین وسیږي چې خلق د فقر سره مخ نشي. نو زما هم تمه او توقع دا ده چې دوی ته باید پام وشي او کار باید پرې باندې وشي.
کور ودان مومن صاحب، افغانستان ډیره داسې دشتې لري چې یو څه کار پیوشینو په حاصل خیزو زمکو باندې بدلیدای شي. پنګوالو آیا د طالبانو دولت له پنګوالو سره په دې دشتو خبرې نشي کولای چې دوی ته اجازه ورکړل شي او دا دشتې آبادی کی نو او په دې وجدي مودې لپاره اجاره ورکړي؟ لوي خو به تولید زیات شي او لبل خو به دوی ته هم آیت پلاس ورشي. کچرته داسي وشي، آیا پنګوال حاضر دي چې په داسي برخو کې هم پنګونه وکړي؟
تشکر تاسو بهتره مله له چې د اقتصادي شورا په هر غونډه کې پردیشان باندې ډیر مهم بحثونه کیږي. د دې لپاره دا چې دا د یو تاجر په واسطه نه، د پر دې لپاره یو سهامي شرکتونه جوړیږي. باور د برق په برخه کې سهامي شرکت دا دی پر لار دی، ان شاء الله ډیر ژر به جوړ شي. خاص په دغه چې په افغانستان کې د برق مستولید ولرو، زیربنا پروژه، دا د څغټو پروژه د لپاره لکه د سیمنٹ پروژه، د سوس پنځه ویل کې لپاره د دې لپاره غاښ سهامي شرکتونه په خپل د افغانانو د خوا څخه ان شاء الله پر لار دی چې ډیر ژر به ان شاء الله دا به جوړ شي. او سهامي شرکتو اجازه هم تقریبا در لاس لاندې ده او طرح مقرره هم در لاس لاندې چې جوړیږي. یو شی چې باید ډېر مهم وکړو، دا د افغانستان حکومتي حکومت باید تشویق شي په دې خاطر چې د قشتېپه کانال تاسو ګوري په وغونده په 10 کالو یا په 10 کالو کې په وغونده په 100 شانچ راتلل، هغه باندې دا نسو دغه دا نسو جوړولي. اوس بیا هم
دا خبره په دې خاطر کوم چې پنګوال ونه کې دا کارونه، د دوی حکومت دومره پیسې نه لري لکه مخکې چې استاد ورته اشاره وکړه. تاسو وګورئ چې انکشافي بودیجه څومره ده.
بله، زما په خپل په دې باره کې طرح ده، د چې هر هغه څوک چې دغه غواړي چې دغه جوړ کړي چې راه شرکتونه یا هر شی چې دی جوړي دی باید دوه شان ته باید ډېر متوجه شي. یو مثلا کولی شي بجل کې چاته وایي چې مثلا 5 کیلومتر یا 10 کیلومتر کانال تا تر کوم د دې کانال د جوړېدو په باره کې څه شي کوي، د دې کانال د جوړېدو په اړه چې تاسو دوه نوم ذکر در کوم ته باید دا کانال جوړ کړه. دا هم یو ډېره مهمه خبره ده، دا هم یو ډېره مهمه دوه نه جریبه ذکر ته باید دوه عمر د فاز تر کوم. دا هم شکه پر دې باندې وزارت سره محترم چې موږ سره همکار دي دغه هغه کار کوي چې نور خاوده ته همي شرکت کاټوي کې دی وغټه کمپنی د لری تاسو به هر مال چې اډیاري خپل یو تخنیکی پروګرام غواړي څنګه مثلا په دغه اډیاري کې باید کار وسی. مثلا یو والی چې تقریبا 2 کال د مخه د زمیندار والی بولي تلته ډیر غټ دشتر لاندې دی د کندهار سره د کجکی څخه بیا در میوان د پوری در کندهار پوری دغه دشتر لاندې نو په دې خطر باید ډیر توجه او کوشش وجه ته هم وسی. نو زه فکر کوم چې دا تاسو نظر دی زو خلم په دغه نظر چې د غټ پروژو لپاره باید د غور ته جوړ شي، باید پلان ورته جوړ شي. دغه پروژو لپاره باید پلان جوړ شي او همي شرکتونه په دې کې برخه واخلي او تجارتونه باید برخه شي او کسر نه گذاران.
ډیره زیاته مننه. کور ودان د سوداګرۍ او پنګونې د خونو مرستيال شاغله یونس مومن د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد پوهان ذاکر الله ساپای او همدارس د کرنې او مالداري وزارت ویاند او د عامه اړیکو رئیس مولوي صاحب مصباح الدین مستعین چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی.
Madre